دی اړیکې ټینګې کړې وې او په زلونو یې خپلو پلازمینو ته د طالب مشرانو پلاوی وربللي وو. ولې د حکومت په رسمیت پیژندلو لاس نیولی دی؟ که څه هم په ډیرو دغو هیوادونو کې د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو استازو ته سپارل شوي، خو له رسمي پیژندنې یې ډډه کړې ده. د سیاسي او حقوقي چارو کتونکی او پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس هم په دې برخه کې دو لاملونو ته ګوته نیسي.
یو دا چې د افغانستان نه چې دغو هیوادونو ګټو ته یې کوم ګواښونه پیښتي، طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دوی دغه اندېښنې له منځه یوسي. دویمه موضوع د طالبان لخوا د یو ټول شموله حکومت نه رامنځته کول دي، چې روسیې خو مخکې دغه یو ستر خنډ بللی دی. چین نسبتا په دې موضوع غلی دی. ولې دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه ټول د روسیې کلک ائتلافي هیوادونه دي، هغوی هم ورته اندېښنې لري او روسیه د هغوی اندېښنې له پامه نشي غورځولی.
د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه پیژندلو پر دې سربېره چې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد پر رسمي اړیکو یې ډېر اغېز کړی او د ملګرو ملتونو په شمول په ډېرو نړیوالو سازمانونو او غونډو کې دا هیواد له دې بې برخې کړی چې خپل غږ اوچت کړي، په افغانستان کې دننه یې اقتصادي، بشري، سیاسي او ورته نورې ستونزې لا زیاتې کړي دي. د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني په امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې کنګل ده. نړیوالو پر هغو مالي مرستو لاس نیولی چې په تېر جمهوري نظام کې به یې هر کال د افغانستان د بودیجې له 70% زیاته تمویلوله، او پر نورو بندیزونو سربیره د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو بندیزونو هم د پیسو د انتقال په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. ویل کېږي نړیوال مشروعیت تر ډېره له کورني مشروعیت څخه اخیستل کېږي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی نادرخان کټوازی وایي په اوس وخت کې نه د انتخاباتو لپاره زمینه برابره ده او نه هم ورته اراده شته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کومه بله لاره چاره شته چې په ترڅ کې طالبان له داسې کورني مشروعیت څخه برخمن شي چې حکومت د اکثریت افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ وي؟ ښاغلی کټوازی داسې وړاندیز کوي.
خبره دا ده چې دلته لږ تر لږه د اوس لپاره یو لویه جرګه مراغواړي، که څوک لویې جرګې له نامه سره مغه لري چې لویه جرګې نه د سپېڅلو خلکو د پاکو خلکو جرګه راغواړي، د هر څه په نامه باندې چې هغه جرګه هغه کوي یو جرګه راوغواړي، او دغه جرګه داسې یو څه دغه حکومت ته یو دغه په لاس باندې ورکړي چې دوی خو لږ تر لږه نړیوالو ته هغه وښيي چې موږ دغه د یو جرګې له خوا یا د ولس د استازو له خوا موږ
د سیاسي او حقوقي چارو د کتونکو په باور د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو بل مهم خنډ د ملګرو ملتونو او د امریکا په تورو لیستونو کې د اپل لسګونو طالب چارواکو نومونه دي چې تر اوسه ترې نه دي لرې شوي. د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پیښې چې یوه ورځ وروسته یې اعلان د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وکړ، هم په دې اړه چې آیا طالبانو د دوحې د تړون مطابق ترهګرو ډلو ته د نه پناه ورکولو او ورسره د اړیکو د پرې کولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړې، ځینې اندېښنې راپورته کړې دي. خو متحدو ایالتونو له دې سره سره د طالبانو له چارواکو سره څو ځلې په دوحه کې خبرې ترسره کړې، او هم له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندویه هیواد پاتې شوی دی. د شمیرو له مخې په تېرو 15 میاشتو کې له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالرو بشري مرسته کړې ده. په سیمه ییزه کچه د طالبانو سرپرست حکومت د اړیکو د ښه کېدو لپاره ظاهرا له تاجکستان پرته چې مشرتابه یې د حکومت په وړاندې سخت دریځ غوره کړی، د روسیا او چین په ګډون له خپلو یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي، خو له ټولو دغو هڅو سره سره ډېره لرې بریښي چې کوم یو د په یوازې سر د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته را وړاندې شي.
د نوریاس نوري په راپور کې مو دا موضوع واوریدله چې د طالبانو حکومت ولې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او که په رسمیت نه وي پیژندل شوی افغانان به له څه ستونزو سره مخامخ شي. احمد شیبریم د ازادۍ په سپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه. په دې خپرونه کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکی محمد عمر داوودزی چې پخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر اشرف غنی سلاکار و. بل میلمه مو د سیاسي چارو کتونکی نجیب آزاد دی. د میلمنو هرکلی کوم. داوودزی صاحب، لومړی که تاسو ته راشم، ستاسو په باور طالبان باید څه وکړي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته شبر صاحب او ستاسو ملګرو همکارانو ته، ما ملګري آزاد صاحب ته، ټولو اورېدونکو ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. طالبان ته مهم کار چې پکار دی هغه داخلي گفتمان دی، چې افغانانو ترمنځ یو د خبرو اترو پروسه شروع شي. په تیر یو نیم کال کې دوی ونه شو کولی چې داسې پروسه شروع کړي. یوازې د په نامه د علما وایي یو دوه غونډې جوړې کړي چې هغه هم د افغانستان د ټولو علماو نه نمایندګي نه کوله. افغانستان علماو کې هم ډېر داسې خلک دي چې دوی د دې موقف او سیاست سره موافق نه دي او هغوی نه غوښتي وو او نه یې ګډون کړی وو. نو د حل لاره یو گفتمان دی د افغانانو ترمنځ، خبرې اترو یو پروسه ده. میکانیزمونه آسانه دي چې پرې بحث وشي او یو میکانیزم چې اوس حالاتو کې ممکن وي او موثري هغه به انتخاب شي. خو چې اصولا طالبان په دې موافق شي چې د ملت سره خبرو اترو ته تیار دي.
مننه داوزه صاحب. آزاد صاحب، د افغانانو ترمنځ خبرې اترې داوزه صاحب د دې پیشنهاد کوي. مخکې مو په راپور کې د پخوانی رنګ شوي ولسي جرګې د غړي نادر خان کټوازي دا وړاندیز درلود چې طالبان د لویې جرګه را وغواړي. دا دواړه خبرې سره نشتې دي. تاسو څه پی ور زیاتوي؟
سلامونه دانش تاسو ستاسو همکارانو او زما ګران ملګري داوزه صاحب. ګورئ، په دې کې شک نه زه د افغانستان په تېر تاریخ کې هر هغه حکومت یا نظام چې د زور د لارې راغلی دی هغه د داخلي ګواښونو سره مخ و، د مشروعیت د داخلي مشروعیت سره مخ و. او بیا په تېرو شلو کلونو کې افغانانو د جمهوریت تر چتر لاندې چې کومه حکومت ولي او دولت ولي تجربه لرلې ده. او په یوویشتمه پېړۍ کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانان د دغسې یو نظام چې لومړی خو هغه د زور د لارې واک ترلاسه کېږي او تر هغه وروسته یوازې د یوه ایدیالوجي د یوه فکر کسان هغه واکمن دي. نو هغه د خورا ډېرو ګواښونو سره مخ ده. داخلي مشروعیت په بشپړه توګه هلته وجود نه لري. نو یوازینۍ لار همدغه ده چې ټول قومونه د په ځانګړي توګه د هر سیاسي فکر لرونکی باید افغانستان په سیاسي سفر کې ځان وویني. هغه مهال د دې امکان شته چې داخلي مشروعیت د تلاره شي. هغه اوس که د انتخاباتو د لارې چې اوس ممکن شرایط نه وي ورته مساعد، لاکن همدغسې د افغانستان دودیز هغه انتخابات چې ورته ویل شوي یا دودیزې ناستې یا پرېکړې چې په تېرو لسیزو کې یا حتی په پېړیو کې یې مشاهدان یو هغه لوی جرګې وې لکه داوجي صاحب چې وویل میکانیزم باندې بحث کېدلی شي، نومالې بحث کېدلی شي. لاکن تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان ټول ولس په دې معنا چې د ولس استازي هغه د بېلابېلو اقشارو اخصایستو وکول شي. ګورې، تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان تر 50% د اکثریت نفوس، یعنی د مېرمنو نفوس په افغانستان کې تر 50% لوړ دی. 50% لوړ دی. هغه په بشپړه توګه د ټولو مدني حقونو، د ټولو سیاسي حقونو، د ټولو اجتماعي حقونو، هغه حقونه چې د خدای تعالی په احکام او عوامل او اسلامي قوانینو کې راته جعفري وي، کنفي وي، مالکي وي، شافعي وي، حنبلي فقه وي، هغه ځمکني قوانین وي، د ملګرو ملتونو کنوانسیون وي، د ټولو قوانینو له مخې د یو څخه ټول حقونه اخیستل شوي دي. په یو هیواد کې چې په یوویشتمه پېړۍ کې د مېرمنو څخه د زده کړې حق واخیستل شي، د سیاسي او مدني فعالیت حق ځنه واخیستل شي، هغه د استبدادي نظام پرته بل تعریف نه لري. نو هغه په بشپړه توګه مشروعیت، داخلي مشروعیت د لاسه ورکړي. او کله چې داخلي مشروعیت د لاسه ورکړي، ښکاره خبره ده چې نړیوالو اصولو او عرفونو له مخې په نړیوال سټیج باندې نه ځواب ته ځي او نړیوال مشروعیت هم په بشپړه توګه له منځه ځي. نو لکه کټواجی صاحب چې ویلي، داوزي صاحب چې ویلي، تر دې وړاندې په دې باندې بحثونه شوي دي او همدغه وړاندیزونه غوښتنې دي. یوازینۍ لار همدغه ده چې تر ټولو وړاندې داخلي مشروعیت باید ترلاسه شي.
سلامت داوزي صاحب، ځینې سیاسي کتونکو دا وړاندیز کوي چې د دوحې تړون د عملی شي تر څو د کابل کې واکمن حکومت په رسمیت وپیژندل شي. په دې اړه ستاسو نظر؟
په دې اړه زما نظر دا دی چې دوحې تړون یو ناقص تړون و. که هغه تړون درست وی او ناقصې نه درلودې، نو د بعدي حالت به بیا نه پیښېده. نو ځکه هغه زه فکر کوم چې تاریخ ته سپارل شوی او د سره باید طالبان کینی او د ولس سره د بحث او میکانیزم پیدا کی. ډیر ښه رژیمونه ډیر ښه نظامونه هم همیشه حاضری او دای جز د کاری چې د ملت سره مشوره کی. تیر نظام چې جمهوری او منتخب د ولس سره د مشورې میکانیزم موجود و، ولسی جرګه و، ولایتي شوراګانې وې، او مطبوعات و، نور میکانیزم، جماعت علما و د قبایل میکانیزم و دغه ټول لارو د ملت سره وختن فوختن مشوره کیده، او بیا به چې کله یو مهمه موضوع پیښه شو بیا لویه جرګه هم راغوښتل کیدله چې د دواړو جمهور رئیسانو په وخت کې لویې جرګې دایرې شوې. اوس خبره دا ده چې طالبان دغې نقطې ته حاضر شي چې د ملت سره مشوره ضروري وګڼي، دا ملت خپل وګڼي. اوس فعلا خو دوی یوازې ملایان خپل ګڼي او دا غم ځینې ملایان خپل ګڼي، نور ملت محکوم ګڼي. دوی حاکم دي او نور ملت محکوم دي. دا د حاکم او د محکوم رابطه دا ډیره مشکله ای او دا به وروسته ډیر مشکلات پیښي.
مننه داود صاحب. ازادي څپو کې پروګرام دی، د پروګرام میلمانه مو دي شغلی داود صاحب او شغلی آزاد. لبی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورک.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د دې پروګرام موضوع مو د نړیوالې ټولنې سره د طالبان حکومت تعامل کولای شي. څرنګه ممکنه ده چې طالبان د نړیوالو غوښتنې ومني او نړیوال طالبان په رسمیت وپیژني؟ د ازادي په څپو کې دې پروګرام کې وړاندې د اوریدونکو نظر هم له میلمنو او له نورو اوریدونکو سره شریکو، او همداراز په فیسبوک کې دغو پوښتنو ته چې کوم اوریدونکو ځواب ویلی دی هغه هم له میلمنو سره شریکو. آزاد صاحب، دا خبره هم ډیره مهمه ده چې ځینې کسان په دې باور دي، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه، د ښځو د حقونو مسله مثلا، دغسې موضوعات، داخلي نور موضوعات که چیرته به جرګه جوړ شي په هغه کې هم ممکن دغه مسایل طرح شي. یعنی وارلمخه طالبان ولې باید ځینې مراحل طی کړي او بعد له داخلي مشروعیت ترلاسه کړي؟ فرضاً که یوه آزاده جرګه وي، په دې جرګه کې چې د ولس استازي برخه اخلي، خو نو طبیعي خبره ده چې د طالبان حکومت ته به ځینې وړاندیزونه کوي او په هغه وړاندیزونو به موافقه کیږي، بیا به ګام اخیستل کیږي. څرنګه
شیبه زه تر دې وړاندې هم ځینې داسې دا پورنه لیک شوله چې د طالبانو مشرتابه په دې باندې په وار وار ټینګار کړی دی چې په هیڅ عنوان د مېرمنو ته هغه حقونه چې مېرمنې غواړي په ځانګړې توګه د زده کړې حقونه هغه نه ورکول کېږي. تر ټولو مهمه خبره دا ده وړاندې تر دې چې دغسې یوې جرګې ته یو ناست چې د مجزو چې هلته د ولس استازي په دې مسایلو باندې بحث وکړي او وړاندیزونه وکړي یا غوښتنې وي، تر هغه وړاندې د طالبانو کې دننه خورا مهم کسان، خورا باصلاحیت کسانو د واک په ویش کې خورا ډېر مهم رول لري. لکه سراج الدین حقانی چې د طالبانو 55 فیصد بوسو وایي، هغه د هغه ورورانو سقانی د د لومړی ورځ دی چې ټولونه اوس موجود دي چې د دې پریپې مخالفت کړی دی او پښتانه یې کړی چې مېرمنه ته باید زده کړو حق ورکول شي. د دې تر څنګ شغله باستانه ځای د لومړی ورځ راشي دوه ځلې په عام سټیج باندې د سخت د دې پریپې غندنه وکړه. ذبیح الله مجاهد څه موده وړاندې که څه هم په ظاهرا هغه د طالبانو ویان دی، لیکن تر ډېره دې پورې په طالبانو کې واکمن طالب مشر دی. دوه درې میاشتې وړاندې ستاسو په همدې رسنۍ کې په ازادي راډیو کې زما سره په بحث کې ده وویل که چیرې ولما واک درلودی نو نن به ټولې انجینې مکاتبو ته تلای. دا په دې معنا چې په طالبانو کې دننه هم ډېری کسان غواړي چې انجینې مکاتبو ته لاړشي، لیکن بیا هم نشي تلای. دا د دې ښکارندوی کوي چې یو بل قوت یا قدرت دلته شته چې هغه کسان یې نشي، او هغه تر ډېره بریده شواهد او اسناد دا ښیي. په تېرو شلو کلونو کې د پاکستان رول دا ښیي چې پاکستان په طالبانو څومره نفوذ لري، او کله چې طالبانو مشران د ډېرو پرېکړو مخالفت کوي او بیا هم نشي کولای چې خپل تصامیم یا خپل غوښتنې پلي کړي، نو دا د طالبانو استقلالیت تر سوال لاندې راولي. یعنې طالبان هیڅ ډول خپلواک نه دي او طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې دي.
آزاد صاحب مننه. په همدې برخه کې به د داوودی صاحب نظر واخلو چې په پاکستان کې سفیر هم پاتې شوی دی. داوودی صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
ډیره مهمه خبر ده دا، او ډیر یو مهم بحث دی. د طالبانو او د پاکستان ډیر خاص او تاریخي اړیکې دي، او دا خو د نیومه دهینه شروع شوې ده. اول ورځ چې طالبانو بروز وک دا خی اړیکی دا خاص اړیکی موجوده وی او بیا چې کله امریکایان راغله دوباره دوی بیرته لاړل پاکستان کې هم پناه واخیستله هم اکثر مشرانو پاکستانی شناختی کارتونه واخیستله هلته سرمایه خپله ډېره کړه هلته ښځې وکړې هلته بچیان ځینې په مدرسه کې ځینې پوهنتونونو ته لاړل تربیه شولو بیا چې دا حالت خو جزئیاتو ته نځو چې راغی او دوی بیرته دلته حاکم شول نو اولین یو استخباراتي مشر چې دوی ته علني توګه راغی او د کمرو مخه کې راغی هغه د پاکستان د ایسای رئیس اوس رابطه خو خاصه او تاریخي ده اما دا چې د دوی د فیصلې کې چې روزانه فیصلې کې یا روزانه پالیسی جوړي د ښځو په هکله یا د نورو افغانانو د شمولیت په هکله یا حتی د تروریستي ګروپونو سره د برخورد په هکله چې دغه درې مهم موضوعات دي دې کې د پاکستان د ځینو ادارو څومره رول دی او هغوی څومره پې حاکم دي په دې کې اوس فعلا ثبوت نه لرم که دا ادعا وکړمه بیا به ثابته نه شم کړی اما دا ثبوت هم نه لرم چې رد یې کړلی شم چې ووایم چې نه داسې نه شته یعنی دواړو خبرو ته شواهد شته دي زما په فکر باندې دا جزئي اقدامات چې طالبان کوي چې کله ډیورنډ په خط باندې یو سیم قطع کوي یا یو کس د طالبانو نه په غوسه شي یو فیر وکړي او بیا د دې نه استفاده کیږي دا مهم نه دي دوی باید د سره د پاکستان سره رابطه خپله تعریف کړي او هغه میکانیزم د گفتمان چې دی یعنی که د گفتمان میکانیزم شروع شي یو لویه جرګه وي زه یقین لرم چې د ملت یو د مهمو پوښتنو نه به د دوی نه دایي چې پاکستان سره د رابطه موږ ته تعریف کړه آیا موږ د پاکستان د خوا اشغالي یو آیا موږ پاکستان یو ملګری ملک دی آیا زموږ رابطه برابر ده ته څومره د هغوی د اثر لاندې دا به یو د هغه مسایلو نه وي چې په لویه جرګه کې به د طالبانو نه پوښتنه کیږي او که نه دي که سبا یې دوی به دا جواب وایي دوی ملت ته دا قرضداره دي چې د پاکستان سره خپله رابطه شرحه کړي او تشریح کړي
دوزه صاحب وبخښئ په همدې برخه کې د خبرون په پیل کې مهم دې ته اشاره وکړه چې د طالبان حکومت هیڅ هم په رسمیت نه دی پیژندلې 15 میاشتې وشوې د طالبانو د حکومت شای نه ښکاره خبره ده د ملګرو ملتونو هیڅ غړی هیواد نشته چې 15 میاشتې په پایتخت کې یو ډله واکمنه وي او هغه په رسمیت نه وي پیژندل شوی په داسې شرایطو کې فکر نه کوي چې طالبان هم مجبوریتونه لري چې په پاکستان باندې اتکا وکړي
دا خو چې لږ در اعظم په کې خپل تبصره ولرم دا نوې دور د بشری ډیپلوماسۍ دا خو د دویم جنگ جهانی نه بعد شروع شوی دی او په دې دور کې ملګری ملتونه د ډیپلوماسۍ مرکز دی د دنیا نو متاسفانه چې دا وخت نه چې ملګری ملتونه تاسیس شوی او دا نوې دور د ډیپلوماسۍ په دنیا کې شروع شوی دا یو منځوي ملک په تاریخ کې په دی اویا کلن تاریخ کې څوک سراغ نه لري چې دا اسلامي امارت دی هغه انتحاد انزوا کې واقع دي د دوی رژیم البته دلته یو تفکیک په کار دی نړیوالو افغانستان نه دی منځوي کړی د افغانستان خلک نه دی منځوي کړی هغه چې د دوی سره موافق نه دی احساس د خطر کې هغه بیا خپل ملکونه ته او هغه چې ډیر ضرورت لري په شکل د اشکال حکومتونه ورسي تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه چې امریکا چې دلته طالبان وایي چې موږ وزه په موږ شکست ورکه هغه یو اشاره یو میلیارد ډالر کومک کړي چې په دا گاون کې لوی لوی قوتونه یو دوه میلیونه به کړي میلیارد خو خوب هم نشي لیدلی په هر صورت باندې د طالبانو رژیم منځوي ترين رژیم دی په تاریخ د جهان کې او په تاسف سره چې زیات انزوا خوروان دي سیاست د سیدې تصامیم د سیدې فیصلې د سیدې چې دوی به نور هم منځوي کیږي او په تاسف سره چې قیمت به د افغانستان خلک ادا کړي
دوزه سب مننه لایبه خبرتیا ورسته او ریدونکو ته مخه کوو او د دوی نظر له تاسو سره شریکو چې او ریدونکو څه نظر لري
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
د واتس اپ شمیره مو د 00420221240401 تکراروم 00420221240401. تاسو کولی شئ چې د سکایپ لارې هم پرې خبرونه کې برخه واخلي او په دې ټلیفون شمیره زنګ راته وهي 00420221240501. تکراروم نړیواله شمیره 00420221240501. سریب سپوکی پروگرام دی. یو اوریدونکی را سره دی، د دوی نظر به راوخلو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. مهرباني، تاسو را سره
یاست.
وعلیکم السلام. خپلواک صاحب شرخ لی
زیو د دوزی صاحب نظر مواورده زخپل دغه نظر وایم چې دا کناړی پرسنټ پیژنې کنم پیژنې خدا د دوی کار دی. دوی غواړي چې دا افغانستان خلک دی افغانی او اسلامي دود او دین لري، او که دوی غواړي چې موږ د نړۍ پر امریکا خپل پټول کې دا امریکا باید موږ شرایط باید وګڼي چې دا اسلامي ستاندې دا افغاني ستاندې باید تام ثلاثم باید در کی دا مشکل هم نه دی، بلکې دا یو هر یو ځان یو دغه لري. بل خبر دا و چې څه ویل چې یو خارې په ډیورن کرتا دې پریفي هغه چې دې دا وړه خبره ده. آیا په بل دورې کې اسما طالبان په داسې مخارونه لګیږي تاسو په وای کې واس یا چې
ربونه تا به نوزو خپلواک خپلواک به نوزو کدا د خپلواک د مقایسو خبرو ته افغانان ورسی لا ادمه تر دې دمه د مشکلات نه حل کیشي. اتیر خبرونه کوم تاسو خبرونه کې برخه واخسته مقایسې ته ولړی زل ټول او ریزون کو هله کوم چې مقایسې ته مزي په اوسنی موضوع پښتنه
خپل نظر مکمل وړاندې کو خدا غو مېلمانه دې نظر
مقایسې ته نه ل مقایسې پرته مهرباني وکي ل مقایسې پرته مهرباني وکي
نو څه خپل خبره چې بار سردا څلګون کسان په یو نامه څه جامونه مچې دا به حکومت اردو پولیس هم افغان او مسلمان هم ورور دی. په دې کې مشکمه پاکستان مو دښمن دی او دغه یو واد مکلف دی چې خپل د دوست سره خبرې وکړي خپل دښمن سره خبرې وکړي. دغه یو واد چې د پاکستان سره دریز نیول دی تاسو منی چې په هیڅ وخت یو حکومت دریز نیول
مننه مننه خپلواک مننه مننه. بل اوریدونکو ته مخه کو او لاوریدونکو هیله کو چې په موضوع خبري وکي. کچرته موږ دې تراشو چې دا حکومت له بل سره مقایسه کوو، د بل حکومت طرفداران بیا غله د مجاهدینو له حکومت سره مقایسه کوي، د مجاهدینو حکومت دې خلق دیموکراتیک ګوند سره مقایسه کوي، نو دا افغانانو قصيبه همداسې دوام کوي. اما که په یو موضوع کې په یو موضوع باندې تمرکز وکوي به نتیجې ته به ورسو. بل اوریدونکو ته مخه کو، ازادي په سپیک پروګرام دی، مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه تاسو او اوریدونکو ته او مننه ته خپل نیکی احترامات وړاندې کوم. زه ساحل د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه تاسو سره پړیک کم.
مهرباني.
مننه. ما اسلامي امارت د کومه پالیسی چې وړاندې کړې د دې موږ ملاتړ کوو او موږ یې ملاتړ کوون کېم یو. دا کوم ملګرو ملتونه چې تاسو یادوي په دا شل کلنه جګړه کې دا ملګرو ملتو څه وکړل؟ اوس زموږ اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني. دا وځي سوای معنا چې دا د پاکستان اثر پر امارات پر مجاهدینو باندې پروت یا پر اسلامي امارات پر مشتابه په دوغه دا مشکت اندر دو او نیم ورسره منو. نم اسلامي امارات پاکستان تر دغه لاندې در اثر لاندې دي او نه به ان شاء الله تعالی په زور د الله او د دې ملت په دغه ځواک سره نه د پاکستان در ځواک لاندې سي. موږ کلک ماتړ کو د اسلامي امارات تر مش خوخوږي دغه خبرې چې دې کومې خبرې کوي دا و دې صاحب مشر دی. موږ ډیر زیات احترام ورته لرو. کني مرګ
مان تاسو نظر
وایي اسلامي امارات
مان نه
نه د پاکستان تر تاثیر لاندې سي. او نن
بل اوریدونکو ته مخه کوو، اسریب سپو کې پروګرام دی. بل اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکړئ خپل نظر را سره شریک کړئ.
خاصار يم له پکتیا.
مهرباني.
سیبته محترم تاسو سلام، ملمنو تاسو سلامونه.
اول خبر بستر لسی دی کوپر او دی اسلام دوستی هیڅ کله کېدلای نه شي کنه لکه میلمنو څنګه ویل شي دی حقوق دوه تړونه دا که هر څومره شیخ صاحب او د نور مجاهدین عملی کې دې ضمانت مو بیا څوک ورکی چې نړۍ به اتمن په رسمیت پیژني دا هیڅ کله کېدلای نه شي ځکه چې دوی ډېره وخت راځي له مجاهدینو سره
خاکسار صاحب وبخشي په نړۍ کې وو 50 اسلامي هیوادونه دي د دې نورو ولې له نورو غیر اسلامي هیوادو سره رابطه شته مثلا د طالبانو مرکز په قطر کې وو کلونه اوس هم په قطر کې دفتر لري په د قطر حکومت ولې د سیمې او د نړۍ ټول هیوادونه په رسمیت پیژني دا ټلیفون قطع شو بل اوریدونکو ته مخه کوم ازادي په سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست مهرباني
تاسو سلام اوریدونکو ته سلام وایم محمد در سره پاړی کا کین لغمان نه
وعلیکم السلام مهرباني
دبا خدغه نظر داسي دغه ولسته او دغه موهیوات کې کم دغه اوس اسلامي امارت په قبضه کې دا او دغه مسول دا او بس خدای به خوشحالي ورکړي او د دوی په لاس کې دا نور د دوی خپل خوخه داسي اوس ملک سم خواته دی یو ولسته سم خواته دی کنه نور نړۍ په سترګو ویني او ولسم خپل په سترګو ورسته ویني کړه او سانه حالات هم د څه پاتې شي او بیا په دې پوسه سي وطن بم ناراض وي او ولس بم ناراض وي دغه دې اوسني حالات تبدلون ورکی هم په خارج کې افغانان عزت پیدا کړي او هم په داخل کې مطلب روزګار وچلېږي نو دا دې دې مسولیت ته به خپل مسولیت ته خود توجه وکړي دغه ما نظر
مننه هم درسه بل اوریدونکو ته مخه کوو اسره په سپوت پروګرام دې مهرباني وکړي لدی اوریدون کی سره ناور د سکایپ لاری اوریدون کی را سره ده خو رابطه زر نه دټینګ شوه او راځي او بیرته رابطه قطع کیشه نو ور بشو میلمنوته په ورشو داوځه چې لمړی کتاسو د دې اوریدون کو په نظرونو او په پښتون باندې خپل نظر سره شریک کړي
د اوریدونکو ته خاص د زړه کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم او البته چې نور اوریدونکو ته مخکې وړاندې کړل او د دوی نظریات ډیر مهم دي ډیر د قدر وړ دي دا دوه مورده کې به زه لنډ تبصره وکم یو دا چې د پاکستان سره اړیکو خوالی ز طرفدار مې باید چې هی خو نه یوازې پاکستان سره نورې دنیا نور ملکونو سره هم باید اړیکې موجوده دوستی ملګرتیاي محدودیت مزمنګ کې واقع نشي د پاکستان سره پر اړیکو کې په مخ کې وختو کې خو زه په خپل د دې مسول ما چې د پاکستان سره هي اړیکې جوړې کما هم تجارتی هم سیاسي د هر لحاظ یوازې نظامی اړیکې موږ نه غوښتلې نور په هر عرصه کې موږ غوښتل چې او کوشش هم کوو چې هي اړیکې او پاتونکي کې زما سفارش هم دا دی چې د هیڅ کاوندي سره په تنش کې ژوند کول د یو اړخم په ګټه نه دی خبره مې دا و چې یوازې پاکستان ته محدود پاتې کېدل دا ښه خبر نه ده دویمه موضوع چې په لنډ تبصره کول غواړم هغه دا دی چې زه اکثر اورم د اسلامي امارت ځینې ملګري یا طرفدار خلک دا وایي دام که په رسمیت پیژني که نم پیژني دا د هغوی کار دی څه مهمه خبر نه ده نه وروره نه خورې مهمه خبره ده دنیا یو کلی دی په کلی کې چې موږ او تاسو کې یو کور هلته یو دا نور کلی تصمیم ونیسي چې یاره دغه کور سره موږ مړی او ژوندی نه کوو دا هغه کور او کورنۍ ژوند به په کلی کې ډیر سخت شي مړی به څوک ښخ کړي د مشکل په وخت کې به څوک ورته ورسیږي د لوږې په وخت کې به څوک ورسره کومک وکړي نو دا دنیا یو کلی دی کله چې یو مملکت داسې را پیدا شي چې دنیا په رسمیت نه پیژني یعنی هغه سې مثال دی چې هغه په کلی کې نور کلیوال ورسره مړی او ژوندی بند کړي دا ډیر بد حالت دی موږ او تاسې یو مثال لنډې چې بل ورکم موږ هندو باور خلک درلودل په خوا چې متاسفانه اوس به ټول تلي سکان او هندوان هم چې ورته ویل دا به چې موږ سره په کلي کې اوسېدل مړي ژوندي کې به شریک را سره او برابر به شریک را سره نو د دنیا هم دغه سی یو کلی دی افغانستان په انزوا کې ژوند نشي کولی ډیر به وضعیت تریخ شي په راتلونکي کې خصوصا د وقایعو په حالت کې کله چې باندې زلزله راشي کله چې باندې سیلاب راشي، کله چې باندې وچکالی راشي او بیا ورسره تحریمات هم شي، دا ډیر بد حالت دی. زما دوه مشورې دي د اسلامي امارت کشرانو مشرانو ته، چې یو دا دنیا سره مړی او ژوندی دا جوړ کړي په رسمیت چې نه استي پیژندل شوي، دا ستاسو لوی ترینه نقصه ده. او بل خبره دا چې پاکستان په ارتباط وغږیږي، نو باید همیشه توازن وساتو. زه وینم چې اسلامي امارت یو څه د ایران د انقلاب پیروي کوي. هغه ښه مثال نه دی په دنیا کې، هغه هم ډېر یو بد مثال دی. هغوی خپل ملت په ډېرو بدبختۍ باندې ککړ کړی، یعنی دومره منابع او امکانات چې ایران لري، او اوس هغه جیشل دغه یعنی په هیڅ لست کې په دنیا کې نه راځي. ایران ولې نه راځي؟ ځکه چې منځوي شوی دی، دنیا منځوي کړی دی، دنیا د تحریماتو لاندې راوستی دی. نو د اسلامي امارت مشران کشران دین باید په دې فکر وکړي، هغه اقدامات وکړي چې هغه باعث د رسمیت پیژندلې کېږي، چې هغه باعث د دې کېږي چې د دنیا سره مړی او ژوندی بیرته برحال شي.
مننه داوزه صاحب، دا تاسو د ایران مثال ورکو. ایران البته که له افغانستان سره مقایسه کی، څوک مقایسه کی، ایران تیل لري، ایران شتمنی لري، دا غو ټولو تیلو ټولو شتمنی او ټولو امکاناتو باوجود چې جګړه هم پکې نه ده شوې، بیا هم د دوی حکومت دغه اوس له سقوط سره مخامخ دی او په ایران کې اقتصاد په سهال کې دی. دا همدغه هغه لپاره کارونو لپاره خو بیا هم ایران نړۍ لړۍ روي وادو سره بیا هم روابط لري. او د کلی مثال تاسو ورکو، دغه وسوس په کچرته افغانۍ اجازه امریکایانو نه وای ورکړي چې افغانۍ چاپ شي. د اسادی رډونه مو یو راپور درلود، ویلې چې په څو راتلونکو میاشتو کې چې کال بم نه و پوره، شاید افغانۍ نوټ پیخي په افغانستان کې لمن ستللای وای، ځکه چې افغانۍ پیسې هغه شي نو افغانۍ به مو هم نه لرلې. آزاد صاحب، تاسو د دې اوریدونکو په نظریاتو باندې څه ورزیاتوي؟
ګورې له بده پرته د تېرو څلوېښتو پنځوسو کلو جګړو افغانان له ټولې هغه سیاسي شعور څخه خورا لرې ساتلي دي. دا خورا د بدمرغۍ او د خواخوږۍ خبره ده. دغه دوستانو نظر د قدر وړ دی، لیکن د خواخوږۍ وړ هم دی. دا هیڅ امکان نه لري چې تاسو په یو لوی کور کې مړی یو کور ده د عرفونو اصولو خلاف روان اوسئ. هغه چې د دلته په نړۍ کې نن په یوویشتمه پېړۍ کې د کفر او د اسلام د دوستۍ خبر نه ده، د کفر او کفر د دوستۍ خبر نه ده. روسیا او متحده ایالاتونه دواړه غیر اسلامي هیوادونه دي، روسیا امریکا او چین دواړه غیر اسلامي هیوادونه دي، لیکن بیا هم د ستونزې لري. ځکه دلته د ګټو خبره ده، دلته د ملتونو د هیوادونو د ګټو خبر ده. نن اثر کې د دین له ادرسه د هیوادونو اړیکه اصلا د تعریف کېدلای نه شي. نن هم افغانستان هغه لباد مرغه د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د 90% خلک دوه وخت ګوډي نه لري، او هغه چې دوه وخت یې یو وخت ډوډۍ هم پیدا کیږي، هغه هم د همدغه هیوادونو زمدغه کفري هیوادونو چې دی وته وای په داګه توګه د متحده ایالاتونو مرستې دي. طالبان په خپل وای چې هر میاشت $300 د دې مرکزي بانک د امریکا لپاره راځي، او تاسو خپل راپور کې هم یادونه وکړه چې یو اشاریه $1 بلیارډ یوازې په تیر کال کې متحده ایالاتونو ورکړي دي. همدغه پیسې د دې باعث ویلي چې اوس هم هلته خلک ژوند دي. کنه اسلامي هیوادونو خو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان دوه ځلې په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتو باندې ناستې وکړې، مطلب اوسه پورې د همدې اسلامي هیواد سره هیڅ مرسته وکړې. تعریف سیاسي دی، دلته د ګټو د خپلو ګټو د تعریف مسله دی، د هیوادونو د ګټو تر هغو پورې چې طالبان پر همدغه دریش ولاړ دي ولاړوي. له بعد مرغه به وضعیت به تر دې هم بدتر شي. افغانستان په بشپړه توګه، د جغرافیه په بشپړه توګه انضباط ته د هویت د لاس ورکول څه وړي. دلته افغانستان پاسپورت لري، افغانستان اساسي قانون لري، افغانستان منل شوی بیرغ لري، د نړۍ سره هیڅ ډول راکړه ورکړه نه لري. نو هغه دوستان چې د دغه شي دریزونو پلوي کوي، زه فکر کوم یوازې سره تاسف کولای شي، ځکه د سیاسي شعور څخه د پوښښ څخه په تیرو لسیزو خورا لري ساتلې ده بشره ولس.
مننه آزاد صاحب. آزادی په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو ده له نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت تعامل څنګه کېدای شي، او څنګه ممکنه ده چې طالبان د نړیوالو غوښتنې ومني او نړیوال د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. په فیسبوک کې مو هم دا پوښتنې مطرح کړې دي. یو شمېر اوریدونکو یا د فیسبوک مینوالو او فیسبوک را سره شریک دوستانو دغو سوالونو ته ځواب ویلی دی. زما همکار دا حسیب تلاش دا فیسبوک سره لري لوي خبرتي او روسه بل دوی واورو چې اوریدونکو څه پیغامونه له موږ سره شریک کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تلاش په فیسبوک کې څومره اوریدونکو دغه پښتنو ته چې مخکې یاد کړي په څومره اوریدونکو تبصرې کړي په فیسبوک کې، که یو شمیر له موږ سره شریک کړي او له اوریدونکو سره.
تاسو اوریدونکو ته سلامونه. په دې اړه ګڼو کسانو خپل نظرونه شریک کړي دي، البته بیلابیل نظرونه دي چې یو څو لنډې زه دلته تاسو وایم. د زینت په نوم باندې لیکلي دي چې تعلیم ته د وخت ورکړي، ځکه چې یوازینۍ لار همدا ده. کله چې جاپان وران شو، خلکو او حکومت بیرته کورونه نه جوړول. حکومت اول خلک جوړ کړل، وطن ته یې وفادار کړل، ځکه چې خلک جوړ نه وي وطن بیا ورانیږي. دوی اوس وطن جوړوي، د دوی هدف د طالبانو څخه دی. ورپسې رحمت قیوم آشنا لیکلي د ښځو د تعلیم او کار مخنیوي ختم کړی او د نورو اسلامي هیوادونو څخه سیاست زده کړی، دینی افراد ته مخه نه کړی او ټولې هڅې دې د اقتصاد پرمختګ او خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره وي او داسې نور. په ورته وخت کې مصدق اکرم اسحاقزی لیکلی دي چې طالبان حکومت ته پکار ده چې نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي، ځکه هیوادونه یو بل ته لازم او ملزوم دي او هیڅ حکومت د بل حکومت سره د اړیکو په نه لرلو سره مخکې نشي تللی. دا اوس هم چې کوم تجارتي اړیکې شتون لري د تعامل برکت دی. همداسې حکومت ته پکار ده چې نړیوالې ټولنې سره هم تعامل وکړي، ځکه زموږ هیواد نورو هیوادونو ته په اقتصادي او حتی نظامي برخه کې ضرورت لري. بل اوریدونکو د فیسبوک مخاطب لیکلي چې صدام افغان نومیږي، تر څو چې په داخل کې طالبان د ولس غوښتنې ونه مني نړیوال مشروعیت ناممکن دی. داسې نور نظرونه هم لیکل شوي دي چې شمیر ډېر دی او بیلابیل نظرونه یې ورکړي دي.
تلار صاحب ډیره مننه. کور ودان د ازادي راډیو اوریدونکو نظریات مو اوریدل چې په فیسبوک کې له موږ سره د ازادي پڅپو کې د پروګرام په ارتباط را سره شریک کړي دي. زه چې اوس ورته ګورم د فیسبوک پاڼې ته تقریبا 950 کسانو تر اوسه پورې خپل نظریات را سره شریک کړي دي، ټول نشول وستل، له دوی منندوی یم. میلمنو ته براشم د فیسبوک د اوریدونکو د نظریاتو په ارتباط آزاد صاحب تاسو خپل نظر سره شریک کړئ.
ګوري په دې کې هیڅ شک نشته، موضوع همدغه د نړۍ سره تعامل بحث دی. په دې کې هیڅ شک نشته لکه مخکې مو چې په دې باندې بحث وکړ، داوودی صاحب خپل نظر شریک کړی او په تېر یو کال کې همدغه بحث روان دی چې د نړیوال سره بې له تعامله افغانستان په خراب بد وضعیت کې دی او څه دې په بد وضعیت کې قرار مومي. د دې له بده مرغه تر وړاندې تل دی چې پر نړیوال تعامل باندې بحث وشي، نړیوال تعامل رامنځته شي. داخلي مشروعیت خورا ډېر مهم دی، د افغانانو سره تعامل ډېر مهم دی چې هغه وجود نه لري. تاسو وګورئ چې په دې باندې وار بحث کړی دی، د نجونو د کړو نیولې بیا په تشیاشي فعالیت پورې، حتی د نارینه وو په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د هغو حقونو په بشپړ توګه تر پښو لاندې سوي دي او ځینې هغه څه له بده مرغه هغه څه احکام او اوامر چې د امر بالمعروف د اداري نوم ورکول شوی دی د خلکو څخه هر څه اخیستي دي. دا په دا ډول همدارنګه د نړیوال ترهګر تر ټولو د نړۍ تر ټولو خطرناک ترهګر په کابل کې وژل کیږي. دا ساده خبره نه ده. دا ټول مسائل دي باعث ویلي چې داخلي مشروعیت دي تر څنګ نړیوال مشروعیت خورا ډېر ترلاسه کول خورا ډېر ستونزمن شوی دی. نو هغه نظریات چې په ولس یوازې د نن خپرونه کې نه تیرو پنځلس میاشت کې شریک کړي دي، همدغه نظرونه همدغه سي غوښتنې یا همدغه وړاندیزونه یوازنۍ د حل لاره ده چې هم داخلي مشروعیت ترلاسه شي او هم نړیوال تعامل رامنځته شي.
مننه آزاد صاحب. په بحث کې مو تر اوسه پورې په دې خبرې وکړلې چې طالبان باید څه وکړي چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي، خو دا پوښتنه لا پاتې ده چې طالبان چې نړیوال څه وکړي چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت وپېژني. داوزه صاحب په دې برخه کې ستاسو نظر؟
بله مهمه خبر واصله خبر هم داد چې د یو لاس نر ترق نخیږي چې مسولیت د طالبانو دی او چې مسولیت د نړیوالو دی او یو څه ناڅه خو مسولیت د نورو افغانانو دی، یعنی غیر طالب افغانان، سیاسیون، مشران، قومي مشران، مذهبي مشران، دا ټول مسولیت لري. اوس نړیوالو خو هسې یو حالت پېښ شو چې غیر مترقبه و چې طالبان نظامی توګه کابل ونی و هغه پروسه کومه چې په فکر شو و هغه مختل شو، او بیا ارته چې طالبان په مذاکراتو کې وادي کړی وي، چې مطبوعاتي بیانونه ورکړي و چې مونږه د نیو مده کار نکو، حقوق به ورکو نارینه ته، ښځینه ته، نړۍ سره به کار کوو، انکشاف به کوو، یعنی د نړۍ یو مسؤول عضو هیواد به یو. نو د دې دپاره نړیوالو ورسره محتاطانه توګه د تعامل ټکی استعمال کړه چې په انګلیسي کې ورته انګیجمنټ وایي، یعنی د سر نه ورسره ښه مخ وښوده، د ملګرتوب یو احتیاطي محتاطانه لاس یې ورکړه. اما په تاسف سره د هغه وروسته نړیوال منتظر و، او په تاسف سره چې بیا د طالبانو سیاست او پالیسۍ هغه د نوي اومې دهینه هم بدتر شو، د هغې نه هم ډېر سخت شو په ډېرو مواردو کې. نو اوس نړیوالو په ذهن کې همدا دوه خبرې دي، یوه دا ده چې تعامل خوشته، خو چې آیا درجې جګه کو او که درجې ښکته کو، دې باندې اوس بحثونه روان دي. دا کوم شی چې په روسیه کې واقع شو پرون او طالبان دعوت نه کړل، ویم ویله په زغرده چې مونږ خفه یو او مونږ ګیلمن یو او مونږ انتقاد لرو، ځکه هم دعوت نه کړو. طبیعتا چې هغه ټول اعضا مجلس د روسیې سره موافق و چې دعوت نه شو. نو یو گزینه نړیوالو ته همدا ده چې د تعامل سطح ورسره ښکته کړي، ټیټه کړي، چې دا به بیا ښه نه وي، بیا به مشکلات نور هم د دوی زیات شي، سفرونو باندې به محدودیتونه لا پسې زیات شي، او حتی هغه سفارتو کې چې دوی سفارتکاران لیږي، د هغوی لیږل به ورته مشکل شي. خو زما په فکر باندې اصلي مسؤلیت د نړیوالو بیا دا دی چې د افغانانو دپاره د گفتمان زمینه مساعده کی، یعنی یو اړخ یې رانیولې چې په طالبانو باندې د فشار لاره نیولې ده، دا ټکی هم استعمالي چې مونږ فشار راوړو په طالبانو باندې، او اقدامات یې هم داسې دي چې فشار پرې راوړي. خو فشار سره باید د حل لاره هم ورسره وښيي، او د حل لاره هماغه ده چې داسې یو زمینه مساعده کی چې افغانان په وړه کچه په اول کې په غیر رسمي توګه باندې خپل منځ کې یو خبرې اترې او پروسه شروع کړي، چې بیا بالاخره هغه منجر په یو وسیع سیاسي حل باندې، په یو افغان شموله سیاسي حل باندې منجر شي.
مننه. آزاد صاحب، تاسو په دې برخه کې څه وایئ چې نړیوال باید څه وکړي؟
کورې نړیوالو په تېرو پنځلس میاشتو کې خورا ډېر فرصت طالبانو ته ورکړي، سره دې چې پنځلسم اګست دوه زره ویشتمه په دې خوا طالبانو له لومړۍ ورځې راهیسې ټولې هغه ژمنې چې د افغانانو سره او طالبانو سره د امریکایانو سره په دوحه کې کړې وې، په وار وارې د رسنیو له لارې افغانانو ته دا ډاډ ورکړی و، نړۍ ته دا ډاډ ورکړی و چې دوی به د تیر په څېر نه وي، نه به دلته ترهګر وي، نه به د افغانانو حقوق تر پښو لاندې کېږي، نړۍ سره به ښې اړیکې ولري. هغه په لومړۍ ورځ دوی تر پښو لاندې کړي، لاکن پنځلس میاشتې تر ننه پورې نړیوالو خورا ډېر فرصت ورکوي. نن چې نړیوال څه کولی شي، زه فکر کوم ځینې فعالیتونه پیل شوي هم دي، سره د دې چې د متحده ایالاتونو حتی د استخباراتو مرستیال او طالبانو د استخباراتو رئیس هم په څه موده وړاندې په قطر کې ولیدله، لیکن بیا هم نتیجه ورنه کړه. تر ټولو مهمه دلته د افغانستان د افغانانو راټولول دي، خو تر هغه وړاندې کله چې موږ نړیوال وایو په سر کې متحده ایالاتونه دي، متحده ایالاتونه خپل هغه دی په اسلام باندې ګلوبل ریسپانسبلټي، هغه نړیوال مسؤلیت لري او خپل نفوذ لري. تر هغه وړاندې چې ټول افغانان سره راټول شي، زه بیا هم په همدې باور یم، تر څو چې متحده ایالاتونه د افغانستان په قضیه کې هغه خپله پالیسي چې دی د پاکستان په وړاندې لري په هغه کې بدلون رانه ولي، د افغانستان مسله خورا ستونزمنه ده چې حل شي په دغه ډول په ځینې ناستو او ځینې پرېکړو، لکه د بونډ کانفرنس باندې ولې بیا دوه ته ناست پورې، او بیا د ښاغلي خلیلزاد هغه انفرادي پرېکړې یا تصامیم د افغانستان په حق باندې
نتیجه همدغه سوله بده مرغه ته ټول مهمه دار د افغانستان په قضیه کې د پاکستان پر رول باندې بحث کول او د پاکستان لپاره بل خصوص د افغانستان په قضیه کې د متحده ایالاتونو په دریس کې پالیسی کې بدلون راته تر هغه پورې چې هغه بدلون موږ ونه وینو د فکر نه کوم چې طالبان یا طالبان په واکمنۍ کې دي هغه بدلون راشي چې توقع کیږي یا غوښتنه کیږي.
مننه آزاد صاحب. دا اوسه سب ستاسو په باور حل لار څه ده؟ باید څه وشي چې په کابل کې واکمنان په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان د چارواکو وضعیت له نورې نړۍ سره عادي شي او راکړه ورکړه او تعامل عادي حالت ته راوګرځي؟
حل لار ډیالوګ دی. دا تعامل چې وایي دا یو مرحله د ډیالوګ دی، یو شکل د ډیالوګ دی. دا افغانانو ترمنځ ډیالوګ په هر شکل چې کېدی شي باید شروع شي، څه د پردې مخې ته شروع شي، څه د پردې شاته شروع شي، او په دې د په څنګ کې بیا نړیوالو خو حتی د قیودات د سفرونو چې وضع کړي دي، زه خبره مې چې چیرې طالبان دغسې یو گفتمان ته حاضر شي، یو خبرو اترو ته حاضر شي، په دې کې هغوی ورسره بیا نرمش کوي. یعنی حل لاره د خبرو ده. د یو حالت ډیر ښه دی چې ټول پرې خوشحاله یو چې څلوېښت کاله بعد، درې څلوېښت کاله بعد په ملک کې جنگ ختم شو. او زموږ ټولو ویره دغه ده چې که دا د تعامل سطح، د تعامل کچه کمه شي، نو بیا زمينه خدای نه خواسته دي ته مساعدېږي چې ځینې نورې نوې جنگي ډلې را پیدا شي، زړې جنگي ډلې بیرته احیا شي، او خدای نه خواسته د جنگ یو بل دور په دې د افغانستان په محوریت پیدا شي. نو زما په فکر باندې زیات مسؤلیت په قندار او په کابل کې دی، او دوی باید په سړه سینه باندې کینی، غور وکړي، فکر وکړي. احساساتي فیصلې یا په احساساتو باندې مبنی فیصلې هیڅ وخت نتیجه نه ورکوي. باید د عقلاني سیاست مخته کې د عقل او منطق او د جهان د وضعیت د تحلیل په بنا باندې فیصله وکړي. ګوري دغه د روسیې او د یوکرین مثال واخلي، پوتین یو احساساتي فیصله وکړه، خپل ګاونډی هم خراب کړي، یعنی یوکرین او روسیا کې ډېر فرق نه دی، ځان هم خراب کړي، د اول قدرت بودن نه راولوېد، یو عادي قدرت هم اوس نه دی. دا ولې؟ ځکه چې په احساساتو باندې مبنی فیصله وکړه. نو د اسلامي امارت مشرانو ته هم د زما مشوره دا ده چې یو خو د ملایي د دایرې نه لږ زر وځي. ملایي خو ضرور دی، مسلمانانی شکر دی، ملام په غوږ کې اذان کوي، د کله نه چې مونځ شروع کړو دوی امامان دي، مونځ هم پسې کړی، د دین لارې راښودلې، د خدای لارې راښودلې ده. ولې په دې شکل باندې چې مونږ او تاسې بله ورځ ولیده چې د امتحاناتو د ملي ادارې رئیس چې پوهان دو هغه لري کړی شو، او ملا صاحب راغی چون دلته خبره د دی و چې د ملا صاحب بنا په هر وجو چې د وزارت نه لري کړی شوی و، نو دا به یو جمع پورې اړه درلوده، ویل چې ده تم باید یو کار پیدا شي، نو راځي چې د پوهان صاحب لري کړو او د ملا صاحب یې په ځای راولو. دغه فیصلې دا په جهان باندې بیا بد اغیزه کوي. یا هم مثلا د درې څلور ښځې ورکې دي، ځوانانې ښځې ورکې دي، دا هم په افغاني غیرت باندې سمه خبر نه ده، په شرعي حساب ښه خبره نه ده، او د دنیا د تعامل د مخې خو ډېره بده خبر ده. زه چې دا خبرې را خلاصه کړم، درې موضوعات دي چې آزاد صاحب ورته اشاره وکړه چې په دې درې واړو کې نړیوال مثبت تغییر غواړي، پس د هغې بیا عزیز دي چې په رسمیت وپیژني. چې په هغه درې واړو کې عاجل دا د ښځو حقوق دي، هم د تعلیم حق او هم د کار حق، او بیا ورپسې خبرې د تروریزم دی، یعنی د میلمنو ده چې هغه مثلا یو طرفه شي، باید هغوی سه کې د طالبانو موقف دنیا ته د قبول وړ نه دی چې دوی وایي مونږ اجازه نه ورکوو چې چا باندې حمله وکړي. یعنی مونږ سره دي ښه عیش و نوش کې دي، ته به اجازه نه ورکړې، تاسو به بن لادن ته اجازه نه ورکړې، القاعده ته اجازه نه ورکړې، خو هغه حمله وکړله، هغو نه یو لوی مصیبت یې جوړ کړ. او درېیمه خبره بیا دا چې د حلقه د حکومتدارۍ د طالب و د ملا نه وسیع شي، دا ملت دا ملک یوازې د ملا او د طالب نه دی، دا د ټولو افغانانو دی.
د کاغه افغانان په هر ژبه خبره کی که د هر مذهب خلک دي د کې ټول حقدار دي د ټول باید پکې شامل دي د ټول باید پکې ځان ویني دا چې دوی بیا وایي چې موږ هغه د یو ملاصب د قوم نه راولو هغه ورسره نه دنیا مني نه هغه قومونه او هغه اقشار د ملت مني ورسره نو زما نظر دا دی زما مشوره دا ده چې مخکې دی چې ناوخته شي لکه یو وخت کې مجاهدینو جنګ شروع که هر څه مشورې به ورکول کېدې چې مه کوئ دا خو بیا پرې ناوخته شو طالبان پسې را پیدا شو او مخکې دی چې په طالبان هم ناوخته شي خدای نه خواسته یو بل حالت ته را واوړو یو بل جنګ ته واوړو هیله ده چې دوی په سړه سینه باندې کینی او
دوزه سب بخشی
اصلاحات راولی پم د درې مورده کی
په لاندو فکر نه کوي چې دا وسم د ماسکو غونډه چې د مختلفو هیوادونو اساسو برخه پکې اخیسته و طالبانو ته خبرداري ده یعنی دغه هیوادونه چې له دوی سره سره نږدې و ده هم لري شوې دي د دوی اعلامیه بيخي د دوی زړه سره برابر نه ده
از ما په فکر څونه چې لکه کوم اوتومه تجربه لرم خصوصا په دې منطقي ملکونو کې یعنی اولټیمیټم ورته نشو ویلې خود خبرداري اولټیمیټم ترمنځ یو شی و ده دا دوی د پاره ښه خبر نه دی خدای نه خواسته دا په تجارتي اړیکو باندې اثر غورځي لکه مخکې مې چې اشاره وکړه ډیپلوماتیکو باندې اثر غورځي تګ راتګ خو تقریبا د مشرانو منځ کې بالکل قطع دی نو اته خدای نه خواسته وخت را نشي چې دا ټول سره راټول شي او د ملګرو ملتونو د شورا امنیت د چتر لاندې بیا یو بله فیصله وکړي نو هغې مخکې دی چې هغې ته ورسیږي زما نظر دا دی زما عاجزانه مشوره ورته دا ده چې لږ ذره په سړه سینه باندې سره کینی او په پراخ نظر باندې یو سوچ وکړي ځان سره که ښه خبره معقوله خبره تا ته د هر عقیده سره کی خو خبره دا هغه باید ومني هغه چې د خنه ده په دلیل رات کا هغه به در سره خلک مني نو دا درې موارد کی چې ورته می اشاره وکړه چې د تروریزم سره رابطه د خوځو حقوق او همدارنګه د افغانانو مالکیت د ټولو افغانانو مالکیت دا خو هغه خبرې دي چې دا د افغانانو خبرې دي دا خو موږ افغانان ورته وایو هر هغه افغان چې یو څه آگاهي لري همدغه نظر باندې دی چې دې درې واړو موردو کې د طالبانو پالیسي غلطه ده کمزورې ده اوس دا چې نړیوال هم همدا تاییدي همدا موقف نیولی دی خو دا خو یو معقول موقف دی د نړیوالو نو ښه خو دا ده چې په دې کې تغییر راوله هم به ملت درسره شي هم به نړیوال درسره شي دنیا به ګل ګلزاري بیا به خدای ناخواسته جنګ ته نه ځو اوس به آبادۍ خواته لاړ شو اخر یو خبره کومه شبر صاحب تا ته معلومه ده ما ته معلومه ده چې که دا د دوها تړون هغه وخت کې درست عملي شوی و نو په هماغه کال په یعنی په 2022 کې څلور نیم میلیارد ډالر امریکایانو ورته ساتلي وو چونه تیر دو کلو کې تیر نظام ته ورنه کړل 500 او 600 په کال کې ورکړ چې معمول به څلور میلیارد ورکول هغه ماته معلوم دی چې ساتلی وو چې 2022 کې به هغه نوی حکومت ته ورکړي او ترجیحاً هغه ولسوالۍ چې د جنگ دوران کې بیرته پاتې شوی وي د جنگ د وجې نه پکې کار نه و شوی هلته به دا پیسې مصرفیږي داتم هغه پیسې لاړې یو مقدار راغله په د WFP په غنمو باندې مصرف شولې او د انجیوګانو د کارمندانو معاشات شو یو څه کمتون به غریبو خلکو ته رسیږي نو دا خو کمزوري ده کنه
مننه دوزه سب او آزاد سب لطاسو هم مننه کوم وخت نور اجازه نه راکوي چې په دې برخه کې بحث ته ادامه ورکړو تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.